په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. ایرانی رسانه‌ای د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد د طالبانو د حکومت یو جګپوړي پراوی دی ورته خبر ورکوي. د ایران د محصلینو خبري آژانس اسناد راپور له مخې دغه پلاوی په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه سفر په اړه رسما څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تېره ورځ په یو اعلامیه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د مل پلاوی د مړینې په اړه د ایران حکومت او ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي وو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د اکشن بی پورز په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانیستلو په مراسمو کې لګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګل په غرنۍ سیمه کې را ولویده. په کابل کې د ایران سفارت هم د هلیکپټر په دې پیښه کې د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو مړو شوو چارواکو ته د درناوي په مخه نن د دې هیواد بیرغ د سفارت په ودانۍ نیم ځوړن کړی دی. دغه بل پلو نن په هند او ترکیه کې د ایران د ولسمشر ورسره د مل پلاوی د مړ کېدو له کبله په دې هیوادونو کې عمومي ویر اعلان شوی او بیرغونه هم نیم ځوړن دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف وایي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د ترن په نوم یوې رسنۍ چې د مرکزي آسیا په اړه خبرونه خپروي لیکي، د قزاقستان ولسمشر نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې ویلي، د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته ځکه اړتیا لري چې د بشري بحران د مخنیوي په موخه د هیواد سره حیاتي مرستې باید په دوامداره توګه وشي او د قزاقستان له هغه وړاندیز د هم د ده په وینا ملاتړ وشي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي سیمه ییزې ادارې پر ایجاد او ودې تاکید کوي. د قزاقستان ولسمشر دغه راز ویل، بیړنیو اقداماتو پرته په افغانستان کې طبیعي بحران کولی شي چې په نړۍ هم په نړیواله سطح هم د نړۍ پر اقلیم ناوړه اغیز وشندي. پاکستاني چارواکو نن سه‌شنبه له خلکو غوښتنه وکړه چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو نه ووځي. د ګرمې هوا د څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ مېشت ایالت پنجاب کې د 13 میلیونه ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. سپینه مڼۍ وایي هغه راپورونه څېړي چې وایي اسرائیل د اسوشیټد پرس خبري آژانس وسایل ضبط کړي دي. سپینه مڼۍ دغه اقدام د اندېښنې وړ بللی دی. د سپینه مڼۍ د مطبوعاتي دفتر ویاندې کارن جیپر وویل، سپینه مڼۍ په دې باور ده چې خبر اعلان کولی شي او باید دا حق ولري چې خپلې دندې ترسره کړي. تر دې مخکې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ویلي وو چې اسرائیلي چارواکو د دې آژانس کمره او نور وسایل د اسرائیل په جنوب کې ضبط کړي دي او دا آژانس د الجزیره تلویزیون ته د تصویرو په ورکولو د رسنیو له قانون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. اسرائیلی چارواکو له دغه قانون څخه په استفاده د مې په 15مه د قطر میشت الجزیره تلویزیون دفتر نه په اسرائیل کې بند کړل او د دې تلویزیونی شبکې وسایل او تجهیزات ضبط کړل. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنه د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شرې ناروغۍ زیاتوالي ته اندېښمنه ده.
ماما شرې دانې ډېرې راختلې وې. درې ورځې به کټ کې پروت وم، ته به نیولې وم، به ډاکټر ته لاړم دوا راکړه.
د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په تیره د سیلابونو کې د زیاتو ماشومانو ته د زیانونو خبره کړې ده. د ترکیه هوایی شرکت هم له اوږده ځنډ وروسته نن کابل ته بیرته خپلې الوتنې پیل کړې. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د اوبو رسولو څه باندې 10 پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې بشپړې شوې دي.
موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا ده چې د موږ کوملیار که پلچک وي، مثلا که کوملیار خراب وي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
آیا په دې پوهیدئ چې نن د چای نړیواله ورځ ده؟
دو وخت درې وخت چې سره خوري یا سل لو پی ګټي دا کرات او دا غم کله ای کله نی
د خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاند څنګه اونیس پروګرام هیروي
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري د ځوډ خبرونه لومړی موضوع ته د بی پوله ډاکټرانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په خپل نوي راپور کې یوازې د جنوري او اپریل تر منځ په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې د لڅ باندې 5000 ماشومان چې په شری اخته و د درملنې خبر ورکړی دی، خو ویلې دي چې ډیر ماشومان په دې وروستیو کې په شری ناروغي اخته شوي دي. نور جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبې په ورځ د مې میاشتې په 10 نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1418 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1408 ماشومانو درملنه شوې. ام اس اف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بی پوله ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکی ورکړل شي. د راپور کې د ام اس اف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګیا سپارښتنه کړې چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي، او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نای ترافیک کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسري دانې راختلي او اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. اسري دانې له ډېرې شوي، کلګ هوا خوي، نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وي. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، د ډاکټر ته دوی راغله، نور ماشوم هم شری نیولې.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي:
یو څو وخت وړاندې زه شری نیولې وم، تبه مې وه او زکام مې و، بیره باندې سری سری دانې راوختې. ډاکټر لاړم، هغې راله ویټامین اے او پرستامول ګولې راکړې. ډاکټر راله ویل چې ته زه بیل کا او لمبا کوه. لمبا مې کوله او زه مې تبیل کړو، خو اوس انشاءالله ښه یم.
نوموړی زیاتوي د واکسین اخیستی و ځکه ناروغي پرې اسانه تېره شوه، خو یو شمېر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوي نه دي له دې ناروغۍ ډېر وکړېدل. په ورته وخت کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار تر څنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس د اخته کس له وسایلو څخه کار وانخلي.
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی، دا بهترین کار ورته کوي. دا به دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي، او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي. کالی باید چټ مخی مرته واچول شي، اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي، مرته واچول شي، چې مرته واچول شي او ترڅو دا وایروس دا ختم شي.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 14,015 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بې پولو ډاکترانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه راز د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا وایي چې په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو په تېره سیلابونو تر ټولو زیات زیان ماشومانو ته رسولی دی. نور په دې راپور کې
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښیي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 ولس کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3,000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمیرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 70% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا
په ماشمان کې یو مېورور و چې تقریبا 4 یا 5 کلن و چې سیلاب یوړ شهید شو او یو مې د ترل مسای و چې هغه هم د 4 یا 5 کلونو و.
هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود پرم سیلاب برده شهید شده.
یش می نور هم وی چې سیلابونو څخه د ژغورل شوی او کسانو روغتي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد انور وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ترکش ایرلاینز لوګ د ځن وروسته نن بیرته کابل ته خپل الوتنې امپایل کړې. د ترکیې د هوایي شرکت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ سرلور الوتنې ترسره کوي.
ترکش ایرلاینز له نږدې 3 کلن ځنډ وروسته نن د مې په 1 د یوه مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، د یاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالیه او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هره اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
خبر سوزه ترکیش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي. خوشاله سو خو بیا هم سخت ده د یو خو به ویزه ډیر ګرانه به وي، بل دا سه ډیر خلک نسی کولای سي اسانه ویزه واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسولین هم د ترکیش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډیری دوه هیله څرګندوي. د ډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر د پاره چې غواړي ترکیه ته، اروپا ته یا امریکا ته سفر وکړي د ترانزیت په بخش کې به ورته ډیر سہولت تھی اور اس بند کاروبار دے پارم دا ڈیر یا مثبت اقدام دا ڈیر فکار شو خدای دیو کی شدا بس پروازوں نہ نورم ڈیر شو
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وټولو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې د هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې یې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خود طالبان حکومت ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تازه معلوماتو له مخې چې د می په وشتمه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو تلویزیون په اکسپانه خبره شوی، اوس مهال په هرو څلور وشتو ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له شلو څخه تر دېرش نړیوالې الوتنې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان ورته ولایت یو شمیر اوسیدونکو لري وبورسولو څخه باندې لاسو پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې ورستیو کې بشپړ شوی، خو دوی د نورو دا ډول پروژو د عملی کېدو غوښتنه هم کوي.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو شپږ دېرش میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلی او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوی محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستي ته ورغلی و. د ویل چې دی بګړنی نورې پروژې هم په لیکړي
ته باور وکړ چې څو کال بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن په هر څه آباد وي، هر دربه تلل شوی وي، هر درکه به بند جوړ. د بل ملک سم بیا موږ غنم نه راوړو، د بل ملک بیا موږ تیل نه راوړو، د بل ملک خلک به راځي دلته په مزدوري کوي، زموږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري، بس به نور وطن وطن نه ځي. دا وخت نه زیاد ان شاء الله.
دغه ولایت د کلی او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی وحید الله راشد بیا ویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسمن ګټ اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې د نرخ پولیس والی کې، یو پروژه د چک پولیس والی کې د زمان خېلو په کلی کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي دلته، یو د کلی کې د البدین په کلی کې، یو د ګل خېلو په کلی کې ده، یو د جغتو پولیس والی په مردلی کلی کې ده. او نه پروژې دي هغه ترمیماتي پروژې دي چې په غوږ مونږه
د یاد ولایت اوسیدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوې دي، او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزو سم خامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زر دی، اوس الحمدلله ډېر خوشاله یو. الله دې توفیک ورکړو چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
د سړک په مشکلاتو سره زیات مخامخ کیږو، حتی نور بندو کې باید بنده مخته جوړ شي.
پروژې چې د دولت امارات هونه کومه پروژه عیار شوې وه، دغه نه موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا ده چې د موږ کومه لیار که پلچک وي، مثلا که کومه لیار خروپه وي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلي کړي دي.
د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو هم د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې کرنیز ځمکه ډیره د خپل دایمي اوبو د نشتوالي له کبله د کرنیزو ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې ده.
که څه هم د زرمت ډیر ځمکه اوبه نه لري، خو لا عمل دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډیرو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو سدون کې سلطان جان مشال راډیو ته وویل،
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منې پورې شوله شوتله جوار ټول پسلم کول اخسای شي.
د زرمت یو بل اوسیدونکو خانم وایي، د اړتیا په اندازه د ځمکه لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوی تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري.
د اوبو لنشتنم یو نیم پټی شوتله کرلې ده او نور دغه شاړې پاته ده، وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو چې یې کړو نو اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکو وایي، کچیر د کرنې او اوبو لګولو برخو پرمختګ ته پام وشي، نو هغه ډیرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابر شي چې له بیکاری کړیږي. د یادې سیمې اوسیدونکو عبدالحنان عابد وایي،
نو ډیر خلک لرو موږ تاسو بیکاره ګرځي، نو دلته موږ تاسو خپل وسایل ستاسې هغه ورکول سي دیته، نو سری ورکول سي، بل شی ورکول سي. بندونه مثال موږ ته راکي، د مخ به مثال یو کاریزونه ور سره برابر سي او بل کندې به مثال پراخسي ور سره، او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وکړي چې مثال راسي څېړنه وسي مثال هغه ځایونه وګوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي، که چیرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي، خلک به تر ډیره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
که چیرته بعضې موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره نزیاتو باش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډیر هوسا، ډیر راحته، ډیر تکلیف به یې مقصد کم سي، دوی ته به ډیر زیات د کار کولو چانس برابر سي او د اقتصادي حالت به انشاءالله ډیر سره ښه سي.
بل لوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږ کال په 20,200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه ډي پي او یوریا سره ویشلې وه، چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل، د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیسټمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
ایا په دې پوهیدئ چې نن د می یوویشتمه د چای نړیواله ورځ ده؟ چای چې په افغانستان کې ډیر دود دی، د یو شمیر بې وزلو کورنیو په درې وخته ډوډۍ بدل شوی دی. یو شمیر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت له امله د دوی درې وخته خواړه اوس چای او وچه ډوډۍ جوړوي.
نن د می یوویشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د کابل اوسیدونکی امید چې له بیکاری کړیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هیڅ کاروبار نیست، بس د خانه زیات وخت میشینم، یک دیگه چیز کنه داشته باشم نان چای خوردم، د زیات وخت نان چای هم که پیدا میشه من خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وخت سپری میکنیم، کاملا بیکار، مشکلات بیخی، وضعیت خراب است.
د نگرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې ځامنې دي، په دوی میبان دي، ور خپل ګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا اصل لپې ګټي دا کرات او بیا غم کله یې کله نه لاس ګاډي کاری کچا ول چای ول ورک ورک ورنه کپوش غریب هم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزلو کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کین، نو تبهن چاو سره ډوډۍ خوري هلته داسې کسان شته چې چاو توان به هم شاید ونه لري د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي ځکه چې دغه ورځ مې تېره سي نو دا خو مجبورتونه دي
دا په داسې حال کې د چې ځینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هر ورځ لسګونه پیالې چای څښي د کابل ښار یو دوکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
بای چې لازمه تقریبا پر مخفتنه پورې چې کوټ لازمه شندیر کې دا چای او خو خاصتا چای جوړوم شین چای ایلدار او دې خو پان کې او دې ته زموږ ملګری دوستان دی ولن ټول دې دې چای دا زموږ چې ولن نن مې یو چاته مې یو ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کیږي سر مې درد کوي
چای په افغانستان کې یو نوموتای څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي د میلمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسنادو ارقامو له مخې نه څلور او یا زره ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دواړو هم تور چای هم شین چای د ماليزیا انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي
خود د څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او کپ اندازه کې زیاتواله یو کمواله راځي دا په داسې حال کې د چینن سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو چې نن یې د چای د نړیوالې ورځې په نوم نومولې په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي دا سیان ګړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړي نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور لمخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څخل کېده
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم خدای دې کی جوړ او روغ به است ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي دلته باغران کې یو خو شبکې ډیر کار نه کوي مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي او بل سړکونه ډیر خرابې لارې ډیر خرابې دي سیلابو بیخي ځپلي دي داسې دا خلک چې سیلابو ډیر ځپلي دي نو دا دی چې دا زموږ ژغ تر ګړپلو چارواکو ورسوي سیستم کاری په تمه السلام علیکم
سلامونه نیک هلی د شهیدان په باره کې ما پوښتنه ده شهیدان د تیر نظام غچ کم دي کنه دوه مجرد ترسته دي ولی مجرد مور پلار نه لري ک ورونه خويند نه لري ک د دې وطن خوري بچان نه دي هغه ترسته دي یو بیخي هغه ته کوم توجه نه ک او دغه کم شهیدان چې دي دوه پر وسم بیخي داسې ده چې وندیره په سلو سره روانه ده چې اخیشتې دي تیرې جې دا جدي نه بل جدي او بل جدي په همدې چا اوالیا چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه دغه ته په نیمروز ولایت کې دولوي مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي زموږ ځوانان د بیکاری لوجه دي ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره او دوه مستونز په نیمروز ولایت کې دا چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر زیات ګراني چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسېدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسېدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.